ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلمه نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي راډیو دا نیم ساعته پښتو خبرونه د شمشاد ځدرن په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغان ولسمشر په همدې شیبو کې وینا کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته روان شوی دی او د امریکا لوی درستیز عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په همدې شیبو کې وینا کوي. تمه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې خبرو جزئیات له ازادي راډیو په راتلونکي یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ولایت ته روان شوی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته د ستر جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب د سفر په اړه وویل.
امروز مون صاحب اول ریاست جمهوری نیز سفر خود آغاز کردن. هدفشان رفتن به ولایت فاریاب است او در فاریاب در قسمت هماهنگی و رهبری بسیج مردم و تلاشهای امنیتی افغانستان.
دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورمچ ولسوالي د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې ده او د دې ولسوالي د بیرته نیولو لپاره تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلي دي. په ننګرهار کې د ماین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یوه رنجر موټر د چسپکي ماین له امله شوې ده. تر دا مهاله چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له څو میاشتو را په دې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان او کورنۍ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت یې نه دی پرېوسه کړی. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت له څه وخت را په دې خوا پاکستاني ډیپلوماتانو ته ویزې نه ورکوي. شکیب مستغنی دا ادعا بې بنسټ وبلله.
کلن اداره رد میکنم در وزارت امور خارجه.
موږ دا اداره په چنګ ردو او اوس مهال په بهرنی چارو وزارت کې د هیڅ یو پاکستانی ډیپلوماټ ویزانسته چې هغه د ځندول سوي وي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ملي ټیم ته په نننۍ 500 واره لوبه کې 230 منډي هدف وټاکه. افغان بالران د غوس بالنګ کوي. تر دې دمه د زیمبابوي درې کسان اوټ شوي دي او 132 منډي ترلاسه کړي دي. سوریه ایزو کنه چې روسیا لوتکه د حواله لارې ملاتړ کوي. د روانې اونۍ لپاره پیل راهي چې د سوریه پر دوهم ستر شهر حلب کې عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو لپاره پیل دوه راهي تر 15,000 ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي د څنګه وی ویان دی وویل ډیرې بې ځای شوي د حلب د جنوب لویدیځ سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناځای ته سخت ضرورت لري. د بشری حقوقو یو څانګه یو بخښه یو څارون کې ډله دلی وویل چې د سوریه پلازقیه ولایت کې د روسیا لوټکو په بمباری کې 15 سلویټس تنه وشل شوی چې پکې وسلواله ملکیان شامل دي. د روسیې د بشری حقوقو څارون کې ډله وویل تیر ماشم روسیا لوټکو د جبل اکرات پر سیمه په مونږ غورځولې دي. د سیمه د لمړی ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشری حقوقو د څارون کې ډله په وینا په بمباری کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وشل شوی دی. دا یو له هغه ډلو ده چې د واشنگتن په ملاتړ بهرنۍ پوجي مرستې تر سکوی. جګپوري امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسېد چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف دانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی ترسیس شو د عراق ته لومړی رسمي سفر دی. دانفورد د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې کوس شو چې د کوردستان له مشر مسعود بارزاني سره وګوري. د امریکا د لوی ترسیس ویاند وویل چې جنرال دانفورد به د عراق له حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون بنن په ونا ببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د امنیتي برخې اووه تنه مقامات له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د ملي امنیت د وزارت دي چې نن لوی څارنوالي د دوی د نیولو اعلان خپور کړ. لوی څارنوالي په خپل بیان کې ویلي دي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول د سوداګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او دې ګوند د صدر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې درېیم مقام درلود. جسټن تراود درې څلوېښت کلن دی او د ده پلار پیر تراود پخوا د کاناډا صدر اعظم و. د سلمانیا حکومت یوه لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ د پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هېواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اورېدلای او لوستلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو د هیواد د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري.
د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورا نصر وژغېږو غوته د دې مسلک په ګوته کو.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي.
دای کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو، د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼلې.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریک شي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لویې لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی دی. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن د په عمومي غونډه کې سلاس ول او وی ویل چې حکومت باید د نامنیو د لمنځه وړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی وو او په اړه یې دا راپور لري.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو مسله یو ور بیا د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي. دی وایي موږ تېره ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي رابللي وه. دوی مو د ستونزو په اړه چې تاسو ویل وه راغوښتي وه. یو ور بیا مو ورته وویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلي څو د ملي مسایلو په اړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. شغلې زدیار ویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمينه ژر تر ژره ورته برابر نه سي نو په دې اړه به یو اعلان خبره کړي. په افغانستان کې د نامنوي د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د خورماچ ولسوالۍ امنیت قومندان لا تلسو پولیس سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د محل نامنی پکښې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد جناب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورا نصر وژغېږو غوته د دې مسله په ګوته کو چې تاسو د ملي متصره ولی نه غږیږي، تاسو د امریکایانو سره ولی نه غږیږي، تاسو ولی یو لوی جرګه نه راغواړئ، د ملت څخه کومک غواړئ، یو د حل لاره به ملت تاسو ته دروښيي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي مشرانو هم په روسي کې دا څرګنده کړې چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی، او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته سي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو وغواړي څو له افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتي تړون له مخې په دغه واد کې د امنیت پر اوسترلو کې مرسته وکړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ته ټاکل شوی د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبري وکړي. د به همداراس په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي. د نورو غنو شمیرو موضوعاتو ترڅنګ به ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. د نور جزئیات ورسته درته وړاندې کوو. اوس زو دغه راپور ته چې وایي د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړی. څېړونکي وایي چې کوم دولتي یا حکومتي چارواکي د مورال او روحیه ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي، اغیز به شوي، خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنکړل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
لفاریاب ولایت څخه د څکم دوه میاشتو لري پاتې کېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفورم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غرماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه بداوی ترڅو پښته امکاناتو په فاریاب کې دښمن لمنځه یوسي.
امروز مون صاحب اوله ریاست جمهور نیس سفر خدا غاز
نن د جمهور ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو همغږي او رهبری سره د امنیت راوستلو هڅه وکړي. هغه به هڅه وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او تبنده کار به د دې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي.
جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد پمیاش کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی وو. هغه وخت کابل ته دراتک په محل نوموړی ویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصر او المار او د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غرماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ ماسرې وروسته د تیرې شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی ده. د چارو څېړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو نامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي. یو له دې څېړونکي محمد یوسف امین زازی
زیاتره کومک دی د یو مورال د ورکولو لپاره دی اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبوي. که تاسو نه لیدنه وکړي په فاتې ماوند دی اول د ریاست جمهوری نور د واک اختیار مکمل دی موږ امنیتي ځواکو ته باید ورسي. یعنی دای کولای شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا د مداخله ګڼل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور کارپوهان د جنگ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري، خو خپله نوموړي دا وزیرت کړي او ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنگ لیکو ته ځي.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولیا وای. دوستم غواړي ل دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکو او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. شاغلی دوستم ل دې وړاندې هم فاریاب ولایت تللی و، خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو پر اړه زد او نقیز نظرونه ورکول کېدل. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپۍ د حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې بچوي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتیږي که دوی وغواړي چې هغه خلک چې مخالف دي په فاریاب ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د دیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کړي. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوری لومړی مرستیال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ستاسو له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لاسته راوړنې ولري او کنه؟
نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکوي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالی که بیگناه خلق دی او د دوی ملیشه چه هل تزید لامده احساسات نه استفاده کی خپل گتو ده پر استفاده کی بیا پختن هل تا وجل کی گی او هل تا بیا احساساتن نور هم زیادی گی دوی چه بیا بیتر راسی بیا دا قومی مسائل زیادی گی او پس لاغه نه بیا هم نتجه نور که لکه چه مخی هم جنرال دوستان هل تطلده و بیا نتیجه پاتیسون.
فاریاب کې دا مهال یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوئ چې دغه سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي او د موافقې د سپینګیر شورا د راټولولو دوی کوشش وکړي که دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیست چې له کوم ځای بل ځای نه بغلی وي.
د افغان ځواکونو د روحیې په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا خو ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستیال دی او په خپله هم یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاثیر لري. خو زه فکر کوم که لکه تندز غوندې چې جنرالان او سرمنصبان ټول وتښتي خو روحیه بیا ضعیف کیږي.
د سیاسي چارو کارپو تنویر حلیم تنویر و.
آزادي خبری مجله اوري
د آزادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون لدې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې د یو شمیر اندېښنو یادونه کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي وی اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یو غړي ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بد ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون قبلي رئیس مشرانو
جرګه و رئیس په خونی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او لدی عمل چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتي وي، نو ځکه د غوروي په نوې کمیټه کې دوی غړي توپ نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوی و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړي توپ درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوړه او ولس مشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي
او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ارکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د ارکلی ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ یو اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره باید شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل داو چې دا به د غوراوي کمیټې په خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي. ځکه چې فرق لپاره ډېر مهمه ده چې چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ماسې څخه دغه یو نفر یا دغه 15 نفر موږ ولسمشر ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي دغه 210 کسان نه دغه 15 کسان یا 23 کسان په کوم دلیل باندې انتخاب شي.
ښاغلی رشیدی دغه شان خپل بل اندېښنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یادوي، وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دی او کنه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوړه کړی چې هم مسلکی وي هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو ده په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. زموږ همکار الیاس دایل جزئیات سره پر لیکدی. دای صاحب سلام. دای صاحب په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه څه نوې معلومات لري؟
هغه خبرې چې نن موږ سره د هلمند والی وکړلې او شمنه وکړل چې تر ما جګړه پرې به وکولای شي، هغه عملیات چې دوی د وسلوالو طالبانو په ضد پیل کړي دي او د ناګالي ولسوالۍ د امنیتي کمربند برتر غولو په خاطر پیل کړي، هغه بلن تر ما جګړه پاتې ورته ځو او ته ونیږي چې وسلوال د شبي سیمې وباسي. دا څه معلومې چې تر اوسه ترکیه عملیات پای ته رسیدلي دي. علي مې ځینې راپورونه البته دا خبرې چې زه کوم د چارواکو نه کړې مونږ ته ویل کېږي چې باجی سیمه کې د ښار اړوند وو او زه د زیاتې سیمې د وسلوال په لاس کې دي. علي علیکم وکړو موجود دي چې نن ټول ورځ مقاومت کړی دی تر ول سندرسي او ورته خپل عملیات په مقابل کې چې حکومت تل کړی دی په زور کې او ځوان دي دي بس نن ورته تر ګرمي پوری په ما جګر کې دی تر خپل ول پلان راولې.
ډیر مننه دای صاحب. الیاس دای وو چې د هلمند ولایت څخه د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکوه. اوس زو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت پر لور چې وایي د مخدره موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او د کار د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ټکنی کړې ده. د دغه وزارت د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د نشئی موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي پولیس باید پیاوړي او تجهیز شي. لبل لور د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د ولسی جرګې په دې استجوابیه غونډه کې وویل چې په نشئی موادو د روشتو کسانو لپاره د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي او په دې برخه کې یې د سیمایز همکاري غوښتنه وکړه. نور حال د سید کمال شاه عارف پر راپور کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشي موادو په وړاندې مبارزه لستون سره مخ کړي او لامل یې دا دی چې د نشي موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښت کې شکل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشي موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشټوالي دا مبارزه ستونزمنه کړې ده. شاغلی احمدی د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته هم پر دغه مبارزه خپل اغیز کړی دی.
موږ چې په 2001 نوي کال کې 15000 سرتیر لرل، دوس 2555 تن لرو. هوایي قوامو د لاس ور کړی، د کوکنارو د لمنځوړلو ختمو د لاس ور کړی، د ځینی نور عملیاتي قتیمو د لاس ور کړی دی. په اوسنۍ شرایط کې جنگ دی، د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي. حتی ازمور ځنګړي کتی په خندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي.
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیوړکې دوه غشتنه وکړه او چنګارې وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موینوای چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنارو په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. د ولسی جرګې په دغه استجوابیه ناسته کې د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروزول چې په نشي موادو ضرر د کسانو د راټولولو په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45000 په نشه روش کسان د 150 روغتیا مرکزونو لخوا تداوي کیږي، خو زیاته کړه چې له دغې ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي.
دسترسی بسیار آسان به مواد مخدر در افغانستان.
په افغانستان کې نشي موادو ته ډیر لاسرسی موجود دی. د نشي موادو د ځینو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کم دي. باید بدیل معاشات رامنځته شي.
د هیواد عامه روغتیا وزارت د معلومات لمخې د مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بیلابیلو نشي موادو روږدي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو ته ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو محصلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبرې وکړي. د به همدار اس په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي. د نورو ګڼ شمیر موضوعاتو ترڅنګ په ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. په دې اړه نور جزئیات درته په راتلونکي خبرونه کې هم وړاندې کوو. اوس زو د هغه راپور پر لور چې وایي واشنگتن پرون تایید کړه چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي اسکر په کښې سپاره وو په کندوز کې د ملکي روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو په دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي وو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتي جلازې څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جف ډیویس پرنویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی وو. د پنټاګون ویاند ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکوونکی نشته. په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پرون اسوسییټډ پرس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمبارۍ کې د روغتون ودانۍ ته د رسیدلې زیان ارزونه وه. دیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ننوتی دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تیروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسیدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان او زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر نوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پېښه په کندوز کې پر روغتون د بمباری په اړه د څېړونکو او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بې سرحده ډاکټرانو ادارې ته خبر ورکوي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندوز کې روغتون ته ورننوتی دي، مالی تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د رواني اونۍ په نیمایي کې شایي په کندوز کې پر دې روغتون د بمبارۍ په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. دیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمبارۍ په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. دیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډېر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کېږي. د پینټاګون ویاند ویلی چې دا راپور به هم په څونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر روغتون د اکتوبر د درېمې د بمباری له امله معذرت خوښته دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز شهر حمله وکړه او څو ورځې د شهر تر ولکې لاندې و. خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون ویل چې کندوز وستر ډېره هده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو تاسو اوس د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوریده. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه پاته ورسیده. د دری نیم ساعته خبری مجله اوریدو ته زما له همکاري فرشتنیګا سره اوسی. فرشتنیګا، فرشته جان، سلام.
سلام ملاله جان، تشکر. سلام به شما کمیله از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی های کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار میکنند. به دنبال ناامنی ها در شمال کشور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان شد. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سه کارمند یونما در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین بازدید می‌کند. تفصیل اخبار. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت جوزجان رسید. هدف از این سفر عبدالرشید دوستم ایجاد هماهنگی در عملیات‌های نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت در صفحات شمال، به خصوص ولایت فاریاب خوانده شده است. آقای دوستم امروز پس از رسیدن به شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان در یک نشست به اشتراک مسئولان محلی و بزرگان قوم گفت که با نیروهای امنیتی در ولسوالی غرماچه ولایت فاریاب در تماس است. مقام ها می گویند که نیروهای تازه نفس برای پسگیری کامل ولسوالی غرماچ و ولایت فاریاب اعزام شدند. سه کارمند امنیتی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از ظهر امروز زمان رخ داد که ماین چسبکی نصب شده در یک اراده موتر رنجر در شهر جلال آباد منفجر شد. تاکنون مسئولیت این انفجار را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار زیادی از دیپلماتان افغان و خانواده‌هایشان برای دریافت و یا تمدید ویزای پاکستان در شهرهای مختلف این کشور از چند ماه به این سو منتظرند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه با ابراز این مطلب گفت که برعکس آنها تسهیلاتی را برای دیپلماتان پاکستانی در این بخش فراهم کردند. آقای مستغنی در ادامه گفت:
کلن یه داره رد میکنم در وزارت امور خارجه. همین حالا که ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه.
اکسپرس تریبیون یک روزنامه پاکستانی اخیراً گزارش داد که گویا حکومت افغانستان از چند به این سو پروسه صدور ویزه برای دیپلماتان پاکستانی را متوقف نموده است. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر علب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. عملیات یاد شده روز شنبه آغاز شد. یک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفت که بسیاری این افراد از حومه‌های جنوب غرب شهر علب بجا شدند و به مواد غذایی و سرپناه نیاز فوری دارند. در یک خبر دیگر داریم که یک گروه ناظر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که ناوقت دیروز در حمله های هوایی منطقه جبل اکراد هدف قرار گرفته است. این منطقه در کنترل گروه شورشی موسوم به فرقه اول ساحلی می باشد. به گفته این نهاد با سلزمو یک مقام این گروه شامل شورشیان است که کشته شدند. این گروه که زیر چتر اردوی آزاد سوریه می جنگد یکی از چند گروهی است که تحت یک برنامه به حمایت واشنگتن کمک مالی دریافت می کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لیدر سیزان آمریکا پس از آن که در اول اکتبر به کار آغاز کرد در اولین سفر وارد عراق شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت‌های مرگبار در آنجا افزایش یافته است. ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین بر رسانه‌های محلی گفت که بان کی‌مون با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات خواهد کرد. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. لوی سارندولی آذربایجان دستگیری این افراد را که کارکنان وزارت امنیتی ملی‌اند امروز اعلان کرد. در خبرنامه این اداره آمده است که این اشخاص به اتهام مداخله غیرقانونی در فعالیت‌های تجارتی گرفتار شدند. جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات این کشور استیفن هارپر صدر اعظم کانادا و رهبر حزب محافظه‌کار را شکست داد. جاستین ترودو 43 سال عمر دارد و پدرش پیر ترودو قبلا صدر اعظم کانادا بود. حزب لیبرال پیش از انتخابات در جایگاه سوم در پارلمان کانادا قرار داشت و حکومت سلوانیا طرح یک قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو می تواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند. این در حالی است که هزاران مهاجر از کروشیا وارد این کشور بالکان می شوند. طرح این قانون شب هنگام پیشنهاد شده و انتظار می رود که اواخر امروز از سوی پارلمان تصویب شود. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که سلوانیا دیروز از دادن اجازه به بیش از 1000 مهاجری که از کروشی آمده بودند خودداری کرد و گفت که سهمیه روزمره تکمیل شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی ها در کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار می کنند.
بار دیگه برشان گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرن که صنعت و سایوا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه باید دو نفر در فضای باز در فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است.
به دنبال ناامنی ها در شمال کشور معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان ولایت جوزجان شد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبری جنگ علیه مخالفین مسلح دولت به دست جنرال دوستم نخواهد بود.
به خاطر کمک به دوستم های اردو اینا سفر میکنن و اونجا به خاطر بلند بردن مورال اونجا میرن. مگر اصلا کمانده به دست کماندارای قوای مسلح میباشد.
پاکستان در صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتان نگاه است و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی می‌کنم. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها به شدت ابراز نگرانی کرده است و شمار از سناتوران خواستند که به خاطر یافتن راه حل برای این مشکل گفتگوی مشخص و واضح با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه داشته باشند. در گزارش همکارم فرشتن ادا از جریان نشست امروز مشران جرگه بیشتر بشنوید.
افزایش ناامنی ها در افغانستان بخصوص در ولایات شمال اعضای مشان و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان تصمیم گرفتند تا در این زمینه با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی ها در کشور باید اقدامات لازم صورت گیرد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشان و جرگه که ریاست نشست عمومی این جرگه را نیز بر عهده داشت در این مورد گفت:
ما دیروز مسئولین محترم اداره امور و مسئولین محترم اداری و ریاست اجرایی را خواسته بودیم. این را به خاطر همین موارد مشکلاتی که شما گفتین به این خاطر خواسته بودیم. بار دیگه برشون گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرین که صنعت و سایوا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه با دو نفر در یک فضای باز در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است. این را با دیروز سفارش کردیم، تاکید کردیم، امیدوار هستیم که زودتر.
آقای ایزدیار همچنان گفت در صورتی که بزودی زمینه ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی برای اعضای مشان و جرگه مساعد نگردد، آنها اعلامیه را نیز صادر خواهند کرد. مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند که با تازگی قماندان امنی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با 18 پلیس به چنگ طالبان مسلح افتاده است. همچنان ناامنی ها در ولایات قندوز، تخار، بدخشان، بادغیس، هلمند، غزنی، میدانوردک، هرات، لوگر، نگرهار و برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است. از سوی هم برخی از اعضای مشان و جرگه می گویند حکومت وحدت ملی به خاطر دست یافتن به یک رای حل سیاسی و بیرون رفتن از مشکلات کنونی باید لوی جرگه را برگزار کند. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران در مورد می گوید.
دو دکتر در رأس هستند. اگر دکتر عبدالله یا اشرف غنی برای آنها ذهنیت داده شود که تا چه وقت جنگ ادامه پیدا می کند، پیشنهاد من این است بیایید زمینه ملاقات را با هر دو رهبر مساعد سازید. با دکتر عبدالله، دکتر اشرف غنی و شورای امنیت ملی صحبت نماییم که شما با ملل متحد و آمریکایی ها چرا گفتگو نمی کنید؟ شما چرا زمینه برگزاری یک لوی جرگه را فراهم نمی کنید؟ از مردم کمک بخواهید تا یک راه حل را ملت برای شما نشان بدهد.
این سخنان در حال مطرح می گردد که عبدالله رئیس اجرای حکومت نیز گفته است که تهدیدات هنوز هم به گونه قوی وجود داشته و باید تلاش شود تا از هر فرصت مناسب برای تامین صلح در کشور استفاده صورت گیرد. از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور همکاری کرده و جلو ناامنی ها را بگیرد.
هرچند خبر از ناامنی در نقاط مختلف افغانستان می رسد، اما ولایتی که امروز بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده جوزجان است، زیرا معاون اول رئیس جمهور امروز لباس نظامی به تن کرد و به جوزجان رفت تا بخشی از عملیات نظامی بر علیه تندروان باشد. این دومین بار است که جنرال عبدالرشید دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت های شمال افغانستان می رود. از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم قبل از ظهر امروز وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گردید. بعد از آن که شماری از رؤسای دوایر دولتی و بزرگان قوم با استقبال گرم از جنرال دوستم پذیرایی نمودند، در مقر ولایت جوزجان در جمعی از بزرگان قوم و مقامات محلی این ولایت سخنرانی میکرد، گفت دشمنان افغانستان توانایی مقاومت را در مقابل نیروهای امنیتی کشور ندارند. جنرال دوستم همچنان به ارتباط جنگ فاریاب میگوید و ای با تمام نیروهای مستقر در ولسوالی غرماچ در تماس است و این نیروها در حال حاضر در نقاط مهم حاکم هستند. جنرال دوستم در این نشست در مورد ناامنی های ولایات شمال و شمال شرق کشور گفت قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت های مختلف وارد عمل خواهد شد و مردم شمال را از این نگرانی ها نجات خواهد داد.
Thank you.
این در حالی است که عصر روز گذشته مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی قرماچ پس از 3 روز مقاومت در محاصره مخالفین با 30 تن سربازان پلیس به دست مخالفین اسیر و کشته شدند. نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در پلیسی جرگه میگوید که در جریان این حادثه 100 تا موتر نظامی با آواز دلخراش در جاده های شهر میمنه تقرری سید آقا قماندان جدید ولایت فاریاب را جشن میگرفتند.
شنیدید که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به جوزجان رفته است. شاید این سفر جنگی به سوی ولایت فاریاب ادامه یابد، زیرا در این ولایت نیز طالبان در حال افزایش دادن فعالیت هایشان هستند. حتی در ولسوالی قرماج قماندان امنیه با شمار از امراهانش به چنگ طالبان افتاده است. همکار مقیم نایب در گفتگوی از جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده که در میدان های جنگ در شمال کشور چی میگذرد؟
ولسوالی قرماچ اونجا قوتای ماست، قوتای جدیدم رفتن، قوت در حال تصفیه کردن است از مخالفین و تشویشی نیست، انشاءالله بزودی اون مشکل حل میشه و عملیات تصفیهی جریان داره.
ای درست است که قماندان امنیه امی ولسوالی به دست طالبا افتاده با 13-14 نفر دیگر، ای دقیق است؟
نه خیر، ما او را به وزارت داخله پرسان کردیم، دقیقا اونا رد کردن که ای کار نشده، قماندان به دست دشمن نافتیده و تصفیه جریان دارد، سه از مخالفین پاک میشه.
جنرال صاحب، قبل از معاون اول ریاست جمهوری به ولایت جوزجان و فاریاب رفتن برای تصفیه عملیات، چی شد که کار باز هم به جایی کشیده که ولسوالی ها در ولایت فاریاب دوباره ناامن شدن؟
اصلا اینطور است که اینجا خوب جنگ استخباراتی است و مخالفین هم کوشش میکنن به خاطر تبلیغات سوی خود جای یک جای حمله میکنه، دیگه جای حمله میکنه، اونا میفهمه که از دستشان چیزی پورا نیست، کدام جای را حفظ کردن نمیتونه، فقط به خاطر تشویش و مخشوش کردن از هان مردم اینا حملات اجرا میکنن.
جنرال صاحب، گفته میشه که جنرال دوستم باز هم به اوج رفته، آیا کدام عملیات نظامی در نظر است که او را رهبری کنه و یا به چی گونه است؟
عملیات نظامی را همیشه قماندانای ما وزارت دفاع رهبری میکنه، اگر در هر جای عملیات باشه و هر کسی که اونجا برن در راس عملیات کماندانای قوای مسلح می باشند. راکی دولتی که اونجا میرن اونا به خاطر مورال دادن، به خاطر کمک به پرسنل ما، به خاطر کمک به جستامهای اردو اینا سفر میکنن و اونجا به خاطر بلند بردن مورال اونجا میرن، مگر اصلا کمانده به دست کماندانای قوای مسلح می باشند.
جنرال صاحب، آقای مسعود که نماینده خاص حکومت در قسمت اداری خوب یا تنظیم اداری خوب از یو اصلاحات در حکومت است، اینا انتقاد کرده که مقرریه های آخر در قندوز در نیروهای نظامی اردو یا وزارت دفاع بر اساس واسطه بوده، این دقیق است؟
ما نمیدانم این را، مگر وزارت دفاع بسیار کوشش میشه که همیشه دقیق و بجا کسانی را که تعیین میکنن در امور فکر کنه، اینجا کمیسیون است، بورد است، از او میگذره با تعینات اجرا میکنه. هم در فرقه یقوری اردوی 209 شاهین و در فرقه که نو ایجاد شده اونجا خو ما که میشناسم قماندان لیویدو بریج جنرال احمد است، یک قماندان بسیار ورزیده است، و قماندان کلی اردوی 209 شاهین جنرال صاحب حمید است که او هم از 205 اتل اونجا رفته، اسکندر رفته، یک قماندان بسیار قهرمان است. ما فرموده مسعود صاحب رد نمی کنم، اونا ممکن پیش خود دلایلی داشته باشند، مگر در وزارت دفاع بسیار کوشش میشن که هر کسی را نظر به شایستگیش، نظر به مسلکش او را تعیین کنه که اونا بتانه خودتر وظایف اجرا کنه.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درگیری در ولسوالی غوریان ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. ساعت پیش مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی غوریان حمله کرده و داخل مرکزی ولسوالی شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات با خود داریم. صابر صاحب سلام، شام بخیر. از وضعیت در ولسوالی غوریان هرات بگو، اکنون وضعیت از چه قرار است؟
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در بازار بولسوالی قریان به ویژه ساختمان بولسوالی، ساختمان قومندانی امنیه ای بولسوالی به شدت جریان داره. مقامات محلی چی ملکی و چی نظامی تایید میکنن موجودیت مخالفان مسلح دولت در بازار بولسوالی و گزارش های اولیه میرسانه که زمانی که این افراد حمله کردن ابتدا بالای ساختمان قومندانی امنیه بولسوالی قریان، تنها 30 تن از منصوبان امنیتی، نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن، اما این مقاومت به شکست خود نیروهای امنیتی افغان مواجه شده و سپس طلبا به سوی خود ساختمان بولسوالی قریان حمله ور شدن و به اساس تماس تلفنی که ما با یکی از کارمندان اداره عدلی و قضایی بولسوالی قریان داشتم، او به این مسئله تاکید کرد که ما بنایی در ساختمان قرار داریم و حملات راکتی در اطراف خود ساختمان بولسوالی جریان داره و همچنان یک از اربابا در بولسوالی قریان در پاس تلفنی با دیازدی گفت یک پسته امنیتی در مرکز بازار طالبا با آتش زدن و همچنان ساختمان یک تلویزیون محلی به نام سافیر همچنان اونا حمله راکتی زدن که نشرات تلویزیون کاملا قطع شده و بعد در نقاط مختلف ای بولسوالی که سرحد با کشور ایران داره به اساس این حملات همچنان قطع شده و تا کنون مقاماتی که از ولایت تهران چی پیس بوده چی اردو که در رأس از این نیروها جنرال عبدالمجید روزی قرار داشته تا کنون به محل حادثه نرسیدن و گزارشات هم از باشنده های محل حاکی از اینه که طالبان مسیری که هرات هربنوی با بولسوالی قریان وصل میکرده ایران منگذاری کردن تا جلوگیری بکنن از ورود افراد تازه نفس که با کمک نیروهای مستقر در بولسوالی قریان خواهد آمد.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات بود که می گفت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در بولسوالی قریان هنوز هم ادامه دارد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل، مخالفین مسلح نخست به ساختمان قماندانی امنی قریان حمله کرده و اکنون درگیری در بازار بولسوالی قریان ادامه دارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان در خصوص صدور ویزه به دیپلمات های افغان محدودیت وضع کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تعداد از دیپلمات های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمیدهد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، گزارش های به نشر رسید که گویا هر دو کشور در خصوص صدور ویزه به دیپلمات ها محدودیت وضع کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که در زمینه صدور ویزه به دیپلماتان و اتباعی پاکستانی هیچ محدودیتی را به میان نیاورده اند، اما به گفته مقامات این وزارت پاکستان در این خصوص مشکلات ایجاد کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد دیپلمات های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمیدهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه، مگر متاسفانه برعکس، همین حالا ما تعداد زیادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان داریم که تازه مقرر شدن ویزه هایشان در حال انتظار است و همچنان تعداد زیادی از دیپلمات‌های بر حال جمهوری اسلامی افغانستان، هم دیپلمات‌ها و هم اعضای خانواده هایشان، از بعضی هایش ویزه های قبلیشان میادش سپری شده، ماها میگذره که ویزه جدید به دست نآوردند و ویزه هایشان تمدید نشده.
آقای مستغنی گفت حتی جنرال کنسول افغانستان که برای پشاور معرفی شده است نیز از 6 ماه به این سو در انتظار موافقه رسمی از جانب پاکستان است. این در حالی است که روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته که حکومت افغانستان از دادن ویزا به دیپلمات های پاکستان خودداری کرده است. روزنامه همچنان گفته است که پاکستان کمال حسین را به حیث اتشه تجارتی سفارت آن کشور در کابل موظف ساخته است، اما تا حال افغانستان بر وی ویزا نداده است. به گفته این روزنامه 9 دیپلمات دیگر پاکستانی نیز همین اکنون منتظر صدور ویزه از سوی افغانستان هستند. از سوی هم محصلین افغان در پاکستان شکایت دارند که پاکستان برای آنان ویزه کوتاه مدت می دهد و این موضوع سبب ایجاد مشکلات برای آنان شده است.
نحمد الله على النعم.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات استفن هارپر صدر اعظم کانادا را شکست داد. در انتخابات پارلمانی کانادا یک زن جوان افغان نیز به پارلمان آن کشور رای یافت. بیشتر از زرغونه منگل میشنوید.
مریم منصف یک زن جوان افغان که تابعیت کانادا را دارد به نمایندگی از مردم منطقه پیتربورو کوارتای کانادا به حیث عضو پارلمان آن کشور انتخاب شد. مریم منصف 30 ساله اولین زن و جوانترین عضو پارلمان کانادا از شهر پیتربورو است. از مریم منصف در سالونی که در آن پیروزی این خانم جوان به حیث عضو پارلمان کانادا اعلان شد با گرمی زیاد استقبال کردید. وی 20 دقیقه صحبت کرد و از خانواده، حامیان و تیم انتخاباتیش ابراز سپاس نمود. مریم منصف گفت این شب خوشی است. ما برای پیروزی تلاش زیاد کردیم. وی نخواست از مادرش سوری بشیر منصف تشکری کرد که در هر لحظه کمپاین وی را همراهی کرده بود. مریم منصف در سال 1996 زمانی که 11 ساله بود همراه با مادر و دو خواهرش به نامهای مینا و مهرنگیز از افغانستان به کانادا فرار کرد. مریم در مراسم دیشب گفت این برای یک خانم جوان و بیوه افغان خیلی مشکل بود که با دو دخترش از چنگ طالبان فرار نموده و زندگی نو را آغاز کند. مریم افزود این کار ساده نیست که 3 دختر جوان و با افکار قوی را پرورش داد، ولی مادرم این کار را در کشور مثل کانادا کرد، جایی که کسی مثل من 20 سال بعد از آن روز در اینجا ایستادم. مریم به مادرش گفت شما برایم نشان دادید شجاعت یعنی چی؟ از شما تشکری می کنم. مریم منصف در انتخابات دیروز پارلمانی کانادا برنده شد، انتخاباتی که در آن حزب لیبرال کانادا برنده اکثریت آرا گردید. با برنده شدن حزب لیبرال در انتخابات دیروز کانادا، جاستین ترودو جانشین استیون هارپر صدر اعظم محافظه‌کار آن کشور شد.
اساکر اردوی سلوانیا برای جلوگیری از مهاجرین غیرقانونی پلیس این کشور را کمک می کنند. گزارش ها می گویند در 3 روز اخیر ورود موج عظیم از مهاجرین غیرقانونی به سلوانیا بالاتر از توقع بوده است. اکثریت این مهاجرین از جنگ ها در عراق، افغانستان و سوریه فرار کرده روی کشورهای اروپایی شدند. مقیم نایب گزارش دارد.
حکومت سلوانیا دیروز گفت پس از اینکه شمار مهاجران غیر قانونی که باید هر روز داخل این کشور شوند تکمیل گردید، به حدود 1000 مهاجر که از کروشی آمده بودند اجازه ورود به سلوانیا داده نشد. این اقدام سلوانیا نگرانی های را برانگیخته که شرایط دشوار زندگی و هوای سرد میتواند فاجعه بشری را برای مهاجرین به بار آورد. این مهاجران و پناهجویان پس از اینکه پلیس سلوانیا به آنها اجازه ورود نداد، شب سرد را در نزدیکی خط آهن سپری کردند. آنها کسانی هستند که اکثرا از جنگ های عراق، افغانستان و سوریه فرار کردند. بعد از اینکه هنگری سرحدات خود را با سیم خاردار حصار کرد، این پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپای شمالی راه سلوانیا را در پیش گرفتند. سلوانیا میگوید از جمله 8000 پناهجویی که دیروز وارد این کشور شده بودند، 2000 تن آنها به اتریش رفتند. صدر اعظم سلوانیا گفت که وضعیت هنوز حالت اضطرار را به خود نگرفته است. رادیوی دولتی سلوانیا اعلام کرده که پارلمان این کشور امروز روی قانون حالت اضطرار بحث میکند. حکومت سلوانیا طرح این قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو میتواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند و این قانون امکان دارد در چند روز آینده در عمل پیاده شود. در حالی که هوا رو به سردی نهاده، هزاران مهاجری که در آلمان زیر خیمه ها زندگی میکنند خواهان تغییر محل بودوباششان هستند. حسین یک پناهجوی افغان در شهر هامبورگ آلمان که 25 سال عمر دارد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات به آنها وعده داده که راه حل را در این زمینه جستجو می کنند، اما نگفتند که دست به چه کاری خواهند زد. حکومت آلمان در شمال شهر هامبورگ کمپ‌های را از خیمه برای بودباش مهاجرین ترتیب داده و در حال حاضر حدود 4000 پناهجو در آنجا زندگی می کنند، اما زمستان سرد آلمان تا کنون شروع نشده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید همه روزه از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمت شما حاضر خواهیم شد. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.